آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درانو واوریدونکو سلام، زه ناشب آشنای د خبرونه په پیل کې پام وکړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
طالبانو خبرداری ورکړی دی چې د قندز د برید انتقام واخلي. د ترکیې استخباراتي ادارې د نړۍ په 13 هیوادونو کې 80 کسان نیولې دي، او روسیه وایي چې په برتانیې کې د پخواني جاسوس د مسموم کېدو قضیه دروغ ده.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشین د پنځم ورځ د اوریدو میاشه شپاړه سمه د 2013 کال د اپریل د میاشه ل 15 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم له سفر نه یو لړ هیلې لري.
په دې سفر کې به موږ دولت په دولت له پاکستان سره رسمي مذاکره پیلو.
د خوست روغتیای مسؤلین ویلي چې د توبرکلوز په کنټرول او درملنه کې پرمختګ کړی.
شپې وزیر خدمه دغته اوس روغلمه دا مرض ورک شو.
او سپینه ماڼۍ وایي چې حکومت ملي ګارد ته امر کړی چې د مکسیکو سره سرحد خوندي کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپوټونه وروسته اورئ. اوس تر ته اشوق الله رحیمزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه. طالبانو د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې یو پراخ او بیپاري هیئت دی وټه کې سیمې ته دی واستوي چې د خوندز د پیخي آزادانه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. طالبانو د مطبوعاتو نه هم غوښتي دي چې سیمې ته دی ورشي او ژمنه کړې ده چې تر خپل واکلاندې سیمو کې به د بشري حقونو د ډلو او مطبوعاتو د استازو امنیت هم ساتي. د طالبانو په یوې لمې کې دا خبره بیا تکرار شوې ده چې برید په مدرسې شوی دی او تر 200 پورې ولسی خلک پکې وژل شوي او ژوبل شوي دي، خو حکومت بیا وایي چې په برید کې د کوټې د شورا د غړو په ګډون یې د طالبانو یو شمېر جګپوړي قومندانان وژلي دي، خو په برید کې د ملکي تلفاتو ادعاوې هم شوي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان حکومت پر رسمي بلنې سبا د جمعې پر اس کابل ته سفر کوي. د اجرائیه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل امریکا غا کاشنا تلویزیون ته وویل چې افغان او پاکستانی چارواکي به په دې سفر کې د سولې پروسې، امنیتی مسایلو او د تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
موږ دولت په دولت له پاکستان سره رسمي مذاکره پیلو. په دې مذاکره کې د افغانستان سول او امنیت، له تروریزم سره ګډه مبارزه او له اقتصادي فرصتونو څخه ګټه استفاده شامل دي. زموږ توقع ده چې پاکستانیان د خبرو تر څنګ عمل هم وکړي او د تروریستانو پر ضد شدید اقداماتو کې تر څو دواړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
افغانستان له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره باید د دولتونو په کچه خبرې وشي. د عدلی وزارت وای په افغانستان کې د خزو او ماشومانو د زورونی د منی قانون جوړ او په رسمي جریده کې خبر شوې دی. د وزارت ویاند امان ریاست وای د قانون د خزو او ماشومانو څخه د نامشرو اړیکو او غښتنو همدارنګه لفظي زورولو په صورت کې تطبیق کیږي. عدلی وزارت وای د خزو او ماشومانو د زورونی د منی کمیسون به په هر ولایت او ولسوالۍ کې جوړ شي. عدلی وزارت وای په دې سره به په اداراتو کې د خزو د زورولو مخه هم ونیول شي. دا هم نړیوال خبرونه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پهنتون محصلینو د حکومتي ځواکونو سره اخو ډاب کړی. ځکهونکو د سرنګر په خار کې وروسته تر هغه مظاهره وکړلې چې حکومتي ځواکونو 13 وسلوال یاغیان او 15 عام خلک ووژل. حکومتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د مخنیوي لپاره اوخکي بهوونکي ګاز استعمال کړی دی. محصلینو د هند ضد شعارونه ورکول او غوښتل چې په سیمه کې دی د هند واکمنی ختم شي. په دې اړه دوړ کې څو تنه محصلین جوبل شوي هم دي. د ترکیې استخباراتي ادارې د نړۍ په 13 هیوادونو کې 80 کسان نیولې دي. حکومت ویلي دی په دې کسانو شک دی چې په 2018 کال کې په ترکیه کې په ناکام کودتا کې لاس ترلود. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د ترکیه د صدر اعظم راسیل بکر بازداګ ویلی دی چې د استخباراتو ملي ادارې هغه کسان هم نیولي او ترکیه ته راوسی دی چې د فتح الله ګولن سره د اړیکو لرلو شک پرې کیږي. ښاغلی بازداګ د هغو اتلسو هیوادونو نومونه هم وانخیستل چې دغه کسان پکې نیول شوي. خو څه موده وړاندې د کاسوو نه شپږ ترکان چې پنځه یې ښوونکي او یوې ډاکټر دی د یوې پټې معاملې له مخې ترکیې ته یوړل شول. د کاسو صدر اعظم د دې اقدام په ځواب کې د کورنیو چارو وزیر او د استخباراتو د ادارې مشر له وظیفې وشړل. د ترکیې حکومت همدارنګه ویلي دي چې دا ټول کسان د اړوندو هیوادونو د چارواکو سره په سلا مشورې نیول شوي دي او وایي چې دا عملیات به روان وي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د ترکیې د عثمان غازی په پوهنتون کې په ډزو کې څلور تنه وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. دا پوهنتون د ترکیې په شمال لویدیځ کې د اسکشیر په ایالت کې دی. د پوهنتون رئیس مطبوعاتو ته ویلي دي چې وسلوال په همدې پوهنتون کې څېړنې کولې. وژل شوي کسان د پوهنتون د رئیس مرستیال، د پوهنتون منشي، د پوهنتون یو پروفیسر او یو کارکوونکی و. د ترکیې د اناتولیا خبري ایجنس ویلي دي چې پولیسو وسلوال ژوندی نیولی او تحقیقات ترې کیږي چې ولې دا کسان وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په برتانیې کې د پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسموم کېدو قضیه دروغ دي او برتانیې دا کار د روسیې د بدنامه کولو لپاره کړی دی. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي چې په برتانیې کې د روسیې د پخواني جاسوس د مسموم کېدو قضیه په نړیوالو قوانینو ملنډې وهل دي. لاروف په دې ټینګار وکړ چې روسیه به د دې قضیې په اړه سم معلومات پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې په یو کانفرنس کې وویل چې د مسموم کېدو دا قضیه خیالي او د مبالغې نه ډکه ده. خاغلی لاروف وویل چې برتانیې او امریکا په همدې باندې غوښتل چې روسی ډیپلوماټان د خپلو ملکونو نه وباسي. په همدې حال کې نن په مسکو کې د امریکا د سفارت نه درې بسونه وتلي چې ګمان کیږي هغه امریکایي ډیپلوماټان به پکې سپارو چې روسیې د وتلو امر کړی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار لیری کوډلو وایي هیله لري چې امریکا او چین به د سوداګرۍ په برخه کې اختلافات حل کړي. ښاغلی کوډلو ویلي دي چې د سوداګرۍ په برخه کې د خنډونو پیدا کول دواړو خواو ته تاوان رسوي. د سپینې ماڼۍ اقتصادي سلاکار د فاکس نیوز سره په مرکې کې ویلي دي چې هیله لري د چین سره به د سوداګرۍ ستونزه د وخت په تیریدو حل شي. امریکا نیت لري چې د چین په وارداتي مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي. د امریکا د دې اقدام په ځواب کې چین پرون اعلان وکړ چې د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي مالونو به 25% کې ګمرکي تعرفه زیاته کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غاښنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د همدې سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ د اپریل په شپږمه کابل ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په رسمي اعلامیې کې لیکلي چې صدر اعظم عباسی د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیشنهاد ملاتړ کوي او د جمهور رئیس غنی په بلنه کابل ته ځي چې د سولې او دوه اړخیزه همکارۍ په اړه خبرې وکړي. خو څېړونکي وایي د پاکستان د صدر اعظم دا سفر په پاکستان د فشارونو د راکمولو لپاره مهم دی. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
په کابل کې د پاکستان د صدر اعظم راتک ته هرکلی د هوایي ډګر په لوی سړک د افغانستان او پاکستان بیرغونه راځړېدلي. کابل به سبا ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کوربوي. دا سفر د ولسمشر غنی په بلنه ترسره کیږي. په دې ورځنی سفر کې به په سولې د افغان حکومت د سولې لوړاندیز دغه هیواد د ملاتړ ترهګری ز دوړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر سر هم خبرې اترې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي دوړ هیوادونه به دولت په دولت مذاکرات ترسره کړي.
په دې سفر کې به موږ دولت په دولت له پاکستان سره رسمي مذاکره پیلوو. په دې مذاکره کې د افغانستان سول او امنیت، له تروریزم سره ګډه مبارزه او له اقتصادي فرصتونو څخه ګټه استفاده شامل دي. زموږ توقع ده چې پاکستانیان د خبرو ترڅنګ عمل هم وکړي او د تروریستانو پر ضد شدید اقداماتو کې تر څو دواړه هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي.
سیاسي سیړونکي د عباسي دا سفر په پا پاکستان د نړیوالو فشارونو د کمولو لپاره پاکستان ته مهم بولي. دوی دا هم وایي که پاکستان افغان لوري ته د تحریک طالبان لیست سپاري، افغانستان د هم د هغو طالب مشرانو لیست ورته وسپاري چې په دغه هیواد کې دي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم دا سفر مهم بولي.
کابل ته د خاقان عباسي سبانه سفر مهم دی، مګر دا چې په کور دننه تدابیر جوړ شي، دلته د بحث لپاره اجنډا جوړ شي، د افغانستان حکومت باید له کامل منطق نه کار واخلي، همدارنګه هغه نړیوال فشارونه چې د پاکستان د غفلت په وجه باندې په پاکستان ته متوجه کیږي، د افغانستان حکومت او د افغانستان ډیپلوماسي باید د دې جواب کې چې دا ټول مسائل د توضاحت په وضاحت باندې ویل شي.
عام وګړي وایي دا سفر نه پخوا هم شوي خو روانه لانجه یې نه ده ختمه کړې.
د پاکستان صدر اعظم چې راځي د افغانستان لپاره هیڅ ګټه نشته، د تاوان دی. په دې چې دغه پاکستان صدر اعظم ډېر راغلي، د افغانستان لپاره تر اوسه پورې کوم ګټه نه ده حاصله کړې.
او د خپلې پالیسیان چې کوم د افغانستان په خلاف دی لري دی کې چینجز ریسي، او د روابط مخې ته لاړ شي، تجارتي مسایل مخې ته لاړ شي، ځکه چې د دې په بودن کې د موږ هم ګټه ده، د موږ په بودن کې د هغې ګټه ده.
د پاکستان د صدر اعظم سره په دې سفر کې به دغه هیواد لوړ پوړي نظامي چارواکي هم ګډون ولري. تر عباسي وړاندې د پاکستان ګڼو صدر اعظمانو افغانستان ته سفرونه کړي او افغان مشران هم دغه هیواد ته تللي، خو وضعیت د عامو افغانانو په باور په افغانستان کې څه خاص بدلون نه دی موندلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
من غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د ښځو او ماشومانو د ځورونې قانون تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی چې د یاد قانون له مخې به نږدې ورځو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د پیښو د منع یو کمیسیون هم جوړ شي. د عدلي وزارت په وینا یاد کمیسیون به د ښځو او ماشومانو په وړاندې د ځورونې پیښې وڅېړي. لیمینیازی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د عدلی وزارت وایي په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون جوړ شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د یاد وزارت ویاندمان ریاضت وایي دغه قانون د ښځو او ماشومانو د بدني تماس، نامشروع غوښتنو او د ژبې له لورې د ځورولو په صورت کې تطبیق کیږي. امان ریاضت د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په نږدې ورځو کې به د یاد قانون له مخې یو کمیسیون جوړ سي چې د ښځو او ماشومانو د ځورونې شکایتونه به څېړي.
مطابق قانون منع آزار اذیت زنان، د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون پر اساس د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع کمیسیون په دې مخه جوړیږي چې په دې اړه د تخلفاتو مخه ونیسي. دا کمیسیون به د کار او ټولنیزو چارو وزیر او یو شمیر نورو مربوطه ادارو لخوا جوړ شي.
به ترکیب برخی از ادارات تشکیل شده.
د عدلی وزارت وایي د ښځو او ماشومانو د ځورونې د منع قانون له مخې هر دولتي اداره د ولایتونو ولسوالیو په ګډون مکلفیت لري د ښځو ماشومانو د ځورونې د منع یوه کمیټه جوړه کړي. د ښځو ماشومانو د ځورونې د منع قانون له مخې زیانمن کس کولی شي خپل شکایت د پولیسو، محاکمو او ولسوالیو شوراګانو ته په لیکلې بڼه وړاندې کړي. بلخوا حقوق پوهان په دې باور دي چې دغه قانون به د ښځو ماشومانو د ځورونې په منع کې مهم ګام وي. حقوق پوه کبیر رنجبر امریکا غږ آشنا ته په دې اړه وویل: خاغلی رنج پر همدارنګ ویل چې د یاد قانون له تصویب سره سم باید د قانون جزایی برخه د جزا په کوډ کې شامل شي. د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د ځورونې د منع قانون په داسې حال کې تصویب شو چې لا هم د افغانستان په ګډو سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي او لفظي ځورونو سره مخ دي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه در رسیدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. امریکا په منځني ختیځ کې د خپل متحدینو نه غواړي چې د داعش ترهګر ډلې په لمنځه وړلو کې خپل هلې ځلې پراخ کړي. امریکا دا غوښتنه ځکه کړې چې په پام کې لري په سوریه کې خپل نظامي حضور هر څه زر پای ته ورسوي. د دې خبرو نه یوه ورځ مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په علني ډول وویل چې په سوریه کې میشت 2000 امریکایي عسکر به بیرته هیواد ته ستنه کړي. خو د امریکا د پوځ جګ پوړي چارواکي په دې نظر دي چې په سوریه کې د امریکا ماموریت لا هم نه دی بشپړ شوی. په مو کې رپورټ ده
د سپینې ماڼۍ ویاندې سراحه کبی ساندرس وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره غیر منطقي وخت نه ټاکي.
موږ به پرمختګ ته او په سیمه کې د خپلو متحدینو سره ګډ کار ته دوام ورکړو، خو موږ غواړو سیمه ییزو قواو ته د مسؤلیتونو په انتقال پاملرنه وکړو. دا بهیر به په داسې حال کې ترسره شي چې یقیني کړو داعش هیڅکله سر بیا اوچت نه کړي.
خوشپاګ ورځې مخکې ولسمشر ټرمپ د خپل متحدینو په اړه چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو په وتلو څه فکر کوي ډیپلوماتیک چلند ونه کړ.
موږ داعش له منځه وړو او ډیر ژر به له سوریې نه ووځو، پرېږدئ چې نور خلک د سوریې غم وخوري.
د امریکا پوځي چارواکي او څیړونکي خبرداری ورکوي چې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو وخت لا نه دی رسیدلی.
موږ خپلې سیمې د متحدینو او شریکانو سره په ګډه له داعش څخه آزادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او پینټاګون بیانونه او موږ سره په لومړي کرښه کې عسکر وایي چې منبچ کې به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په سپینې ماڼۍ کې له سوریې څخه د امریکایي عسکرو په وتلو بحث کیږي، د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو د سوریې د راتلونکو په اړه په انقره کې غونډه پای ته ورسوله. د ترکیې ولسمشر کوردی وسلوالو ملیشو ته په اشاره چې امریکا یې د داعش په وړاندې جګړې کې ملاتړ کوي وویل،
د
سوریې د ځمکني حاکمیت ساتنه په دې اړه لري چې څومره له ترهګرو ډلو څخه لرې پاتې کیږي. ډیره مهمه ده چې ټول ترهګر سازمانونه چې نه یوازې سوریې او ترکیې ته بلکې په سیمه کې ټولو هیوادونو ته خطر پیښوي پرته له استثنا له منځه لاړ شي.
که څه هم په انقره کې راټول شوي درې واړه ولسمشران په سوریه کې مختلفې ګټې لري، خو پرون ټولو په یو ټکي ورته نظر درلود او هغه په سوریه کې د امریکا په نقش باندې کلک انتقاد و.
برخی از قدرت‌های بزرگ جهان
ځینې ستر قوتونه په تیر بیا امریکا غواړي چې ترهګر سازمانونه لکه داعش او النصره زموږ په سیمو کې پاتې شي او له هغو څخه د یوې وسیلې په توګه ګټه واخلي. خو لوی هیوادونه لکه سوریه او عراق د ملګرو هیوادونو په مرسته دغه دسیسه شنډه کړه.
په انقره کې د پرونۍ غونډې پیغام دا و چې متحده ایالات دغو درېو هیوادونو ته د یوې مشترکې وجې فرصت برابر کړ. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشرانو موافقه وکړه چې په تهران کې به بیا ملاقات وکړي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د درې له ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001 202-19-31-31. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
زمنګ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. سپین ماڼۍ خبر ورکړی حکومت د هیواد ملي ګارد ته امر کړی چې د امریکا او مکسیکو سرحد کې موظف شي. تر دې لږ مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو سره په سرحد کې د ماجیرنو د هغه کاروان پر رسیدو انتقاد وکړ چې د امریکا په لور روان دی. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د کانګرس نه غوښتنه کړې چې د مهاجرت په نیمګړو قوانینو کې هر څه زر اصلاحات راولي. په مو کې رپورټ ده
دا تشو ځایونو ډکول چې سپینه ماڼۍ د پوری د خوندي کولو لپاره دا تر ټولو نوې هڅه بولي او ډېر زر به پیل شي.
The president has
جمهور رئیس د ملي ګارد منصوبینو ته لارښوونه کړې چې پولي ته ولاړ شي.
دغه اقدام یو ورځ وروسته تر هغه کیږي چې جمهور رئیس ټرمپ په یو ټویټ کې د مرکزی امریکا د مهاجرینو پر یو کاروان انتقاد کړی و. د بې پولو خلکو په نامه یو مؤسسه هر کال دغه ډول د مهاجرینو کاروانونه تنظیموي چې د خپل سفر په پای کې یا سیاسي پناه غواړي او یا هم په غیر قانوني ډول له پولې په تېرېدو امریکا ته راځي. خایل یوزر او دو سو تخا یوازی یو لکشمیری د امریکا پولی تازانونه برسی خو د کلکو پولو په لویان اندېښنه لري چې امریکا ته د دغو کسانو ننوتل به هم نور دې کار ته وهڅوي.
There has to be
باید یو کلک ځواب موجود وي. کله چې نوینو خلک به په همدې ډول د کاروانونو له لارې را روان وي.
کانګرس د 1600 کیلومترو دا سرحدي دیوال د جوړولو لپاره یوازې یوه کوچنۍ بودیجه تصویب کړې ده. نو ولسمشر نورې لارې چارې لټوي.
Until we can have a wall
موږ به د پاوس په واسطه خپل پوله تر هغه وخت پورې وساتو چې یو دیوال او یو مناسب امنیتي تدبیر ولرو.
کاغلی ټرمپ دریم ولسمشر دی چې په وروستیو کې دا ملي ګارډ منصوبین له پولې سره ځای په ځای کړي دي، خو دغه ځواکونه ځینې محدودیتونه هم لري.
د
هیواد دننه د قانون د تطبیق په برخه کې د پاوز د ونډې اخیستلو مخه نیول کیږي. ملي ګارد کولی شي یو رول ولوبوي، خو د مرکزي حکومت د یو ځواک په توګه نشي کولی چې د پولو د ګزمو چارې پر مخ بوزي.
هغه لټن د مهاجرت په قوانینو کې د نیمګړتیاو د له منځه وړلو لپاره باید کانګرس ته قناعت ورکړي.
قراتو وایس چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي؟
د موږ خپرونې د اف ام په چپو په 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپه 2.89 کیلو هرتز خبريږي.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته دوام ورکو. تازه شمیرې ښیي چې د کامبریج شرکت د فیسبوک د 80 میلیونو کارکونکو شخصي معلومات ته لاسرسي پیدا کړی دی. په خو اول شوی و چې د شمیر 50 میلیونه دی. تر دغه رسوایي وروسته د فیسبوک اجرایوي مشر مارک زکربرګ په راتلونکي اونۍ کې د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته وضاحت ورکړي. د دې خبر نور جزئیات له خپل همکار شکیب دوست ناورو.
په بریتانیا کې میشتې د کامبریج انالیتیکا کمپنۍ د فیسبوک ادارې هغه ریپورت په کلکه رد کړی دی چې ویلي و دغه سیاسي مشورتي کمپنۍ په ناسم ډول د فیسبوک د 80 میلیونو کارونکو اطلاعات ترلاسه کړي دي. پخوا ویل شوي وو چې د 50 میلیونو کارونکو اطلاعات افشا شوي دي. د فیسبوک اجرایي مشر مارک زاکربرګ وایي
دا ډیر لوی دی، ډیر لوی مسایل دي، دا زموږ لپاره یو ډیر لوی تحول دی.
مارک زاکربرګ وایي چې په فیسبوک کې د معلوماتو د بشپړ خوندیتوب لپاره کوخونه کلونه وخت نیسي. هغه مني چې د کارونکو د محرمو اطلاعاتو د خوندي ساتلو لپاره ډیر کار نه دی شوی.
موږ د خپلو مسؤلیتونو د پیژندلو لپاره زیات فکر نه دی کړی او دا مو لویه تیروتنه ده. دا زما تیروتنه وه.
د فیسبوک مشر په داسې یو وخت کې پر خپلو تیروتنو اقرار کوي چې په پام کې د یو اونۍ وروسته د امریکا په کانګرس کې د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ورکړي. دایبه د اپریل میاشتې په لسمه د سنا مجلس د دوو کمیټو لخوا استجواب شي. د فیسبوک وضعیت په بحراني حالت کې ښکاري. د ونډو په بازار کې اسهام تر هغه وروسته راولویدل چې معلومه شوه د کامبریج انالیتیکا کمپنۍ د ټرمپ د کمپاین دفتر سره د خپل کار په وخت کې د فیسبوک د کارونکو اطلاعات ناسم کارولي دي. فیسبوک د خپلو کارونکو د محرمیت په حق له اندېښنو وروسته په وی پاڼې کې د ډیرو بدلونونو د راوستلو اعلان کړی دی. د دوشنبه په ورځ به فیسبوک د هر کاروونکو په نیوز فیډ باندې کې یو بدلون راولي چې له دې لارې تاسو کولی شئ وګورئ کوم اپلیکیشن ستاسو شخصي معلومات لیدلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست روغتیایي مسولینو ویلي چې د تبرکلوز په کنټرول او درملنه کې پرمختګ کړی دی. دوی زیاته کړې چې اکثره روغتیایي مرکزونه په طبي وسایل سنبال او د ناروغانو درملنه کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلی.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي امینګل د توبرکلوز د کنټرول مرکز د لابراتوار خونې تر څنګ د خپلو معایناتو نتیجې ته انتظار ایسته. شاوخوا یو کال مخکې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې د نري رنځ په ناروغۍ اخته دی. امینګل امریکا غږ ته وویل چې یو ځل له دې ناروغۍ څخه ښه شوی هم و، خو د بدپریزۍ له کبله دا ناروغي بیا پرې له سره راوګرځېدله. هغه وایي اوس ښه شوی خو وجود یې درد کوي.
شپې یوازې خدمه دلته اوس روغلم، دا مرض ورک شو، ښه سړی وتلی شو، اوس ښیم. یوه خلي لوسینه د لوسینه پرې خودېږي، دا کمزوره یې دغه نه خوږېږي.
ډاکټر محمد ولی نوري د خوستکار د توبرکلوز په دغه مرکز کې د نري رنځ ناروغان معاینه کوي. هغه وایي چې په منځنۍ کچه هر ورځ تر 500 پورې مشکوک ناروغان دوی ته مراجعه کوي. ډاکټر محمد ولی نوري د مراجعینو شمیر د پخوا په پرتله زیات و باله. د د پوینا د د سرګندونه کې بيچ توبرکلوز ناروغي پاړه ما په هوای زیات شوی او د درملنې لپاره د مرکز ته مراجعه کوي
او روزنه مونږ په هغه کې مثبت ناروغون دی ورځې درې نفر څلور نفر مثبت په بلغم کې مثبت ناروغون پیدا کیږي او د دې نه علاوه هغه ناروغون چې په بلغم کې نه وي فقط ایکسری مثبت وي یا بلغم منفی وي ایکسری مثبت وي هغه شپږونه پر هم روزنه مونږ سره ټی بی کیږي او د ټی بی پر رجسٹر کې رجسٹر کیږي دوی وي ته چلنه وو دی ټی بی تبرکلوز ضد دوا
په ټولیز ډول په 1408 نویل مریض کال کې په خوست کې د تبرکلوز 115 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې زیاتره هغه ښځې او ماشومان وو مسؤلین وایي چې په دې کې 15% مړینه هم لري د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل امریکا غږ ته وویل چې د ډیرو کسانو مراجعه د تبرکلوز ناروغۍ د کنټرول څرګندونه کوي ځکه ریده په وینا هغه ناروغان هم درملنې ته ورځي چې مخکې به یې په ټولنه کې د شرم له وجې دا ناروغي پټه ساتله
هغه کورنۍ چې د کورنۍ نظافت یې سم نه وي اقتصادي وضع یې ضعیفه وي د وجود معافیت یې ټیټ وي مقاومت یې ټیټ وي اکثرا په هغو کې پیدا کیږي او ډیر خلک چې مبتلا کیږي هغه وړه ماشومان او زنانه وي
په دې ولایت کې د تبرکلوز د کنټرول مرکز مسؤل ډاکټر زاهد الله هلال وایي چې د ناروغۍ د لا ښه کنټرول لپاره د جین اکسپرت په نوم یو ماشین هم ورکړل شوی چې د دوی کارونه یې ډیر اسانه کړي دي
دغه معاینه یې 2 ساعته وخت خولي خو که چېرته مونږ عامه معاینات وکړو کوم چې مخکینی معاینات دي مثلا کلچر وکړو او تا هفته کلچر وخت خولي هغې سره بیا د ایسټري د دوا په مقابل کې مقاومت وخت یې لاس هفته ده چې تقریبا د 3 هفتو معاینه په 2 ساعتونو په وخت کې کی
توبرکولوز یا نری رند ساری ناروغي ده چې ډیر د تنفس په وسیله له یو انسان نه بل ته انتقال مومي د ډاکټرانو په وینا دغه ناروغي د مړینې ترڅنګ ناروغ انسان له ډیرو نورو بد عواقبو سره هم مخ کوي د ډاکټرانو په نظر په نری رند اخته انسان اړ ده چې د ناروغۍ د درملنې لپاره پوره 9 میاشتې پرته له کوم ځنډ او بدپرهیزۍ څخه د ډاکټر په لارښوونې دوا درمل وخوري او دغه راز د کورنۍ له نورو غړو ځان لرې وساتي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي او ردلې مه هیروي
درنو اوریدونکو د کوم رضوانانو د سیاسي مبارزې په اړه پاموکي رپورت
زه جک بیګرسن یم او زه د کنساس د دیموکرات والی د نوماندۍ کمپاین کوم کله چې ما واوري د جک بیګرسن ځان کاندیدای ما هم پریکړه وکړه زه ټایلر روزیک یم او زه د کنساس ایالت لپاره د جمهوریت غوښتونکو والی لپاره سیالي کوم زه ایتن رندلسن یم او زه 13 کلن یم زه د کنساس د ولایت لپاره سیالي کوم زه ایرون کولمن یم او دویم تن کې ځوان وم چې په دې سیالۍ کې مې د ګډون اعلان وکړ ما ډیر ور باندې فکر وکړ او بالاخره مې په اکتوبر کې پریکړه وکړه
وروسته له دې چې معلومه شوه چې د کنساس د ولایت مقام ته د کم عمره ځوانانو کاندیدېدل نه یوازې قانوني بلکې رسما آسانه هم ده دا مسله د ځوان نسل د تشویق سبب شوه
پاول اورز بزه د کنساس قانون جوړون کو ته ویم چې دوه انتخاب لري یا اقدام وکي او یا در باندې اقدام کیږي زه به تاسو یوازې پریږدم او غواړم حکومت کې کار وکم
خو د هرې مبارزې په شان په دې مبارزه کې هم د ځوانان د ستونزو سره مخ دي په تیر بیا د کم عمر او د سیاسي تجربه د نشټون مسله جدي نیول کیږي
هغه پر اختیار ډیر ورته جدي دی هغه هیڅ کله خپل کار ته کم اهمیت نه دی ورکړی ما ورته ویل چې پرې ورځه علی دی هغه غوښتل دا کار وکړي او زه پرې ویاړم
ما فکر کاوه احمقانه کار دی او څوک به یو تن کې ځوان انتخاب کړي
که څه هم هر یو کاندید مشخص هدفونه لري خو د دې برسیره په یو شی موافق دي چې هدف یې په ځوان نسل کې د خوځښت راوستل دي
درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری لومړی پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدلې مه هېروئ تاسو کولی شئ چې خپرونه که غواړئ چې په تکراري بڼه یې بیا واورئ نو کولی شئ د امریکا غږ په پښتو ویبپاڼې او همدارنګه په فیسبوک کې هم واورئ مننه چې تر دې شیبې مې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېده خدای مل شئ